نکیجی. د اروپایی پارلمان مشر ډیوید ساسولی د 15 شپېتو کلونو په عمر مړ شو. د هغه ویاند ویلي چې نوموړي نن وختي په ایټالیا کې د روغتون دننه سا ورکړه. پرون د جنوري پر 10مه اروپایي پارلمان تایید کړی چې مشر یې د ډسمبر له 16مې نېټې راهیسې په روغتون کې دی. ساسولی له 2009 کال راهیسې د اروپایي پارلمان غړی وو او په 2019 کال کې د دغه پارلمان د مشر په توګه وټاکل شو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې ځوانان لګړنو محدودیتونو سره مخ دي. په خو هم ډیرو شکایت کاوه چې د انتخاب حق ترې اخیستل شوی او حتی د پوهنځي د رښتې او د ژوند د ملګري د انتخاب حق هم نه لري. تازه دا کیسه د ځوانانو تر ویښتو او جامو هم را رسیدلې. په دې وروستیو کې ځینې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې طالبانو په محضر کې د ځوانانو ویښتان خرایلا ویډیو یې ترې کوله. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې طالبان د ځوانانو موبایلونه ګوري چې څه پکې دي. طالبانو په ډیرو مواردو کې دا پیښې رد کړې خو په ځینو کې یې ویلي چې دا کار یې د ضرورت په اساس کړی. د یادونې ده چې طالبانو څو ځله د ګیرې ویښتو موسیقي ناورېدو جامو او ځینو نورو هغو مسایلو اړوند سپارښتنې هم کړې چې ځوانان یې د خپل شخصي ژوند مسایل بولي. په روانه خپرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې آیا دا څه چې اوس کېږي دا د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله ده که نه، که دا ولې د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله کېږي او د دې مداخلې پایلې به مثبتې وي که منفي. همدا ډول په حل لارو به هم وغږیږو. د خپرونې میلمانه مو لیکوال او دیني عالم مولوي رحمت الله اندړ، مدني فعال خانولي عادل او په کابل کې د پوهنتون محصل سمیع الله سعادت اریوبي دي. خپلو میلمنو ته خراغلاس وایو. اندر سه پایل به له تاسې وکړو، دغه څه چې اوس روان دي آیا دا د ځوانانو په ژوند کې په شخصي ژوند کې مداخله بولی که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته هم درنګه دي بحث ټولو درنو ګډنوالو ته اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هیلي وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دی شخصی ازادي یا فردی ازادي په ټولنه کې په د اسلام په مبارک دین کې تعریف شوی ده او فرد آزاد دی. سره له دې چې هر ازادي محدودیتونه لري، معیار لري، اندازه لري، همدغسې فردي ازادي هم همدغسې دی، خو تر دغې اندازې پورې محدوده شوې نه ده چې یو فرد د دومره منحصر سي یا د یو فرد په چارو کې د دومره مداخله وسي سي د هغه ویښتان دي ور واخیستل سي یا د هغه په جامو باندې د نیوکه وسي په داسې حال کې یا په نورو داسې وړو مسایلو باندې چې هغه بیخي تر یو فرد پورې په شخصي لحاظ باندې تعلق ساتي. د فردي ازادي اصلا کومه ټولنه کې چې فردي ازادي موجوده نه وي باقی ټولنه کې به هر وخت هلته استعدادونه یا فکرونه باندې وزل کیږي، ځکه هغه هیڅ حق نه لري سي د یوې مسلې په اړه باندې عمومي نظریات بېخي له سره څوک اوري نه، حتی ایتا په چارو کې مداخله کیږي. یعنی ته خو د نظر حق نه لرې، د نظر پوښتنه له تانه د نظر پوښتنه نه کیږي، له تانه د تا نظر او رایې اورېدل کیږي نه، بلکې له په چارو کې د مداخله هم کیږي. په دغه اوسنۍ حالاتو کې چې دا کوم موږ وینو، دغه رښتیا هم د یو انسان په هغه بېخي حرم ته ورنوتل دي. د یو انسان هغه فردي ازادي داسې محدودول دي چې هغه دین هم داسې نه وایي. زه بېخي یو لنډ مثال وایم. که طالبان دا کړنې د دې په خاطر باندې کوي چې ګواکې دوی امر بالمعروف کوي یا نهی عن المنکر، یعنی په نیکه لاره باندې امر کوي او له بدې لارې خلک راګرځي، امر بالمعروف هم په هغو مسایلو کې اصلا نشته چې هغه اخلافي مسایل وي. هغه مسایل خو چې بیخي واړه وي په هغه کې بیخي امر بالمعروف شته نه. ما مطلب له اختلافي مسایلو نه دا دی چې هغه مسایل چې علما پکې اختلاف کړی په جواز او په نه جواز کې، په هغه مسایلو کې امر بالمعروف نشته دی. څوک داسې نسی ویلای سي زه امر بالمعروف، ځکه په هغې مسله کې هغه امر بالمعروف نزاع ته وځي، ځکه ځینې علما یو قول اخلي او ځینې علما بل قول اخلي. د ویښتانو مسله نهایت زیاته عادي مسله ده، او دلته کشکې یوازې د ویښتانو مسله وای. دلته خو د سړک په سر باندې د یو چا ویښتان ورکمول یا د جزا په ډول باندې یا په هر ډول باندې دی هغه هغه عزت النفس ته په درنښت باندې نه دی قتل نه دی، او عزت النفس د انسان یو مهم اړخ ته سي. د انسان د عزت النفس باید څومره خیال وساتل سي. دغه روان وضعیت دا اصلا نه دینی دی او نه انساني دی، دی یو مطلق آزاد انسان په وړاندې باندې.
مننه عادل صاحب، مخکې مو یادونه وکړله، ولې په 2022 کال کې لا هم ځوانان له محدودیتونو سره مخ دي؟ هغه که په کور کې وي، که په ټولنه کې وي، که د حکومت له اړخه وي، ولې په دوی باندې دغه محدودیتونه لګول کیږي؟ یعنی فکر کیږي چې په دغو محدودیتونو لګولو سره به ځوانان ښې لارې ته برابر سي، که څه کیسه؟
سلام تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو معززو اوریدونکو ته سلامونه. اصلی خبره دا دی چې په تیرو شلو کلونو کې ځوانانو داسې څه زده کړي چې هغه تیرو نسلونو نه وزده. په تیرو شلو کلونو کې داسې څه ټیکنالوژي دومره پرمختګونه کړي دي چې ځوانان په آنلاین ډول ښوونکي لري، استادان لري، له یوټیوب نه استفاده کوي، له ګوګل نه استفاده کوي، په مجموع کې له انټرنیټ نه استفاده کوي. ډېرې ابتدایي دینی پوښتنې له ملانو نه کوي، هغه له ګوګل نه کوي، له یوټیوب نه کوي، او د نړۍ له سترو علماو سره په یو څو ثانیو کې شریکولی شي. همدارنګه ضرورت والدینو ته کم سوی دی. مثلا ډېر هغه څه دي چې پخوا به ځوانانو یا ماشومانو له والدینو زده کول، د ملا د کلي د جومات ملانه به زده کول، د مشرانو نه به زده کول. اوس د هر چا په موبایل کې، د هر چا په تلیفون کې عالم دی، جاید عالم دی، ډاکټر دی، قوي ماهر ډاکټر دی، روانشناس دی، قوي روانشناس دی. په همدې ډول د ټولنیزو علومو په برخه کې چې دوی ته نصیحتونه وکړي علما دي، متاسفانه چې دا واقعیتونه د ټولنې دي. ولې بل طرف ته تریخ واقعیت دا دی چې هغه خلک چې دغه څه نه چې ځوانانو استفاده کړې، د دوی نه استفاده نه ده کړې، که هغه مشران دي، که هغه حکومتیان دي، که هغه طالب صاحبان دي، که هغه ملا صاحبان دي، هغو داسې توقع لري چې مونږ چې څنګه ژوند کړی او په مونږ چې کوم محدودیتونه وو، ځوانان دې هم زمونږ په څیر ژوند وکړي. دلته د ډېره د افسوس خبره ده چې دوی په دې باندې نه پوهېږي، یا ځان نه پوهېږي، یا دغه درک نه لري چې زمونږ په زمانه کې دغه پرمختګونه کم وو یا نه وو، او په اوسنۍ زمانه کې دغه پرمختګونه شتون لري، او شل کله راتلونکي به عین مسله وي. اوسنۍ ځوان نسل به که درک قوي ونه لري، له همدغه چې ستونزې سره به لاینده ځوانانو نوي ځوانانو سره مخ وي. په همدې اساس وخت چې حکومتي پولیس، یا د حکومت د اوسني حکومت پولیس، یا چې په طالبانو یادیږي، دوی د ځوانانو په ویښتانو کې ګوتې وهي، دوی ځوانانو په موبایلونو کې ګوتې وهي، او دوی ډېر وړي وړي مسایل رانیسي او پر ځوانانو باندې تطبیقوي، او ځوانانو ته وایي چې دا ډېر حیاتي مسایل دي، دا ډېر ضروري مسایل دي. او دغه مسایل متاسفانه سي تر ډیره د افغاني ټولنې په قبیلوي او زړو دودونو فرهنګ کې ریښه لري. په دې معنی چې ځوان مشران په ځوانانو باندې هغه شیان د ارزښتونو په توګه مني، تپي په ځوانانو مجبوروي چې ورسره وي مني، چې هغه قبیلوي فرهنګ څخه راختل شوي دي. هغه د اوسني تمدن، د اوسنیو پرمختګونو، د اوسنیو علمي انکشافاتو سره اصلا سمون نه خوري، چې دا د ټولنې سره کومک نه کوي، دا متاسفانه د ځوان سره کومک نه کوي، دا متاسفانه د مشر سره کومک نه کوي، او دا په مجموع کې ټولنه، کورنۍ او هیواد داسې یو طرف ته بیایي چې د اصلا څوک توقع نه کوي، یو ښه راتلونکی نه دی. متاسفانه چې بیا هم د یو بد راتلونکي په لور باندې دوی په ناخداګاه ډول باندې ځوانان رهبري کوي.
مننه. اریوبی صاحب تاسو په کابل کې اوسئ که په دې اړه راته ووایئ چې خپله له دغسې مسایلو سره مخ شوی چې فکر کوي هغه ستا په شخصي ژوند کې مداخله ده که چیرې دغسې څه شوي په تا یې خپله څه تاثیر کړی؟ اریوبی صاحب ستاسو غږ پرې پرې کېږي، متاسفانه موږ ستاسو غږ اوس یو څه سم شو، مهرباني وکړئ.
مخکې هم پنتون ته د عمل بالمعروف والا راغلی و، دوی دغه غوښتنه خلکو ته کوله چې تاسې ګیرې پرېږدئ، تاسې له نجونو سره په پنتون ساحه کې مه ودرېږئ، ویښتان چیزې دغه کم کوي، او په دې شیانو کې خبرې خلکو ته توصیه یې وکړله. زما په اند دغه هسې جزئي مسایل دي چې دوی دغه کارونه کوي، او په ځینې ویډیوګانې او په ځینو هغه کې په ټولنیزو رسنیو کې مو چې موږ ولیدل، ځینې هلکان یې رادرولي وو چې د سړک پر غاړه ورباندې د سر ویښتان خري، ورته وایي چې ویښتان کم کړه، دغه خبرې ورته کوي. خو حکومت باید که امر بالمعروف کوي، باید هغه شیانو کې باید وکړي چې هغه مهم وي. چیرې پرېښودل په دې مونږ او تاسې ټوله پوهېږو چې دا سنت عمل ده، مونږ تاسې باید مسلمان یې دا عمل هغه کړو. خو که چېرې مونږ او تاسې په اوسني وخت کې که ګیرې پرېږدو هم مشکل مونږ ته جوړ شوي دی، او که نه پرېږدو هم مشکل راته جوړ شوي. که پرېږدي مونږ باندې د داعش او د نورو ډلو فکر کوي، او که نه پرېږدو بیا مونږ دلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي مونږ ته وایي تاسې ولې ګیرې خري. مونږ دلته اوس دوکې حیران پاتې یو چې مونږ به څه وکړو. نو حکومت باید دې جزئي مسایلو ته توجه ونه کړي. هغه مهم مسایل چې دي هغوی ته باید توجه وکړي، ځکه چې په دې سره که چېرې په ګیرو سره هېواد جوړېدلی، نو زمونږ او تاسې په فکر سره هندوان او سیکان چې دي هغه ټول ښې ګیرې پرېښودلې دي، هغو خپل دنونه رسولي دي. په دې شیانو باندې هېڅ وخت دپاره نه کېږي، باید دغه کارونه دوی ونه کړي. بله مهمه مسله دغه ده چې دوی
مهرباني اریوبی صاحب تاسې خپلې خبرې.
بله مهمه مسله دغه مهمه مسله ده چې دوی اوس په لاره کې ځوانان چې کله کوم ځای ته سفر کوي، دروي ټلیفون ترې اخلي، او کله چې وګوري چې ده سره سندرې یا غیر اخلاقي شیان موجود وي، ورته وایي چې دغه شیان تاسې پاکړئ، سندرې په اسلام کې نشته، د تاسې ولې اورئ. نو زما په اند د موبایل چک کول دا د یو کس په شخصي ژوند کې ډېره مداخله ده. هر څوک جلا جلا طبیعت لري، نو هغه باید د خپل ذوق علاقې سره هر څه باید وکړي، ځکه باید الله جل جلاله فرمایي چې انسان آزاد پیدا شوی دی، باید آزاد ژوند وکړي. خو اسلام په چوکاټ کې مونږ او تاسې په ټولنه کې تر ډېره خلک خو د اسلام له چوکاټه کارونه نه دي کړي.
مننه اندر صاحب. مخکې عادل صاحب یوه یادونه وکړه، دغه کوم څه چې کېږي یا دا کوم محدودیتونه چې په ځوانانو لګول کېږي، د دې تر شا یعنی ډېر هغه کلتوري مسایل پراته دي. ستاسو په نظر یعنی دلته دا کوم محدودیتونه چې لګول کېږي، آیا دا د دین له لورې دي؟ واقعا د عادل صاحب چې یادونه وکړه چې نه، دا کلتوري ریښې لري دا محدودیتونه.
زه فکر کوم د عادل صاحب مطلب دا و چې د طالبانو هغه طرز تفکر ته اشاره وای، یعنی هغوی خپل هغوی خپل ځاني دغه همدا دی، ویلا په ځوانانو باندې محدودیتونه دومره زیات کلتوري دغه هم نه لري لکه دا اوس کوم محدودیتونه پرې باندې لګول کېږي. د عادل صاحب دا خبره مخکې هم وکړه، او دا خبره سره زه ډېر توافق کوم چې رښتیا هم د ځوانانو هغه غوښتنې د پخوا په څېر اوس نه دي، د ځوانانو اړتیاوې هم د پخوا په څېر اوس نه دي، او د ځوانانو تر ډېره بریده هغه معلومات هم د پخوا په څېر اوس نه دي. ډېر شی دوی له ځان دوی ډېر په اسانۍ باندې لکه علماو ته لاسرسی لري، معلومات یې زیات دي، د دین په اړه باندې پوهېږي، د خپل ځان د حقوقو په اړه باندې پیږي. نو ډیره مسله کلتوري خبره نه ده. زه فکر کوم د عادل صاحب خبره ده، د طالبانو طرز تفکر ته وایي، د طالبانو طرز تفکر همدغه دی. او بل دلته دومره لوی کارونه شته دی نسې، هغه طالبان خپل لومړیتوبونه وټاکي په ډېرو وړو جزئي مسایلو باندې راخته دي. یوې خوا ته وایي چې دا موږ توصیه کوو، توصیه مو دی خلکو ته، د دغو چارو توصیه کوو، خو بلې خوا ته یو څوک په دې باندې ترټي تهدیدوي وهي. نو که توصیه خو همدا کافي ده چې ویلې کې په یو بل بورډ باندې وزړه وی اعلامیه په شکل باندې صادر کې، یعنی په یو ډول نه یو ډول د دې خلکو تر غوږو پورې ورور سه دا ښه کار دی، او دا وکي او دا بد کار دی، دا مه کوي. نو دا ست د سړک په سر باندې ورته درېږي، دا ست د یو چا دی مثلا د ویښتانو دغه له خاطر باندې چې ویښتان دی مناسب نه دي پرې ایښي، هغه د سړک په سر باندې ورکمایي او په سر کې دي کینچي ور اچولي، دا نه لومړیتوب دی او نه دغه حل لاره دی. او زه فکر نه کوم چې دا د کلتوري مسله وي.
مننه عادل صاحب. لکه څنګه چې اندر صاحب هم یادونه وکړله، کله چې دغسې څه کېږي ستاسو په نظر پایلې به یې څه وي؟ یعنی کله چې ځوانان رادرول کېږي یا هغه مسایل د دوی مهم کېږي، مداخله پکې کېږي چې دوی شخصي ژوند په دایره کې بولي، خپل ازادي بولي، که دغه حقونه ترې اخیستل کېږي یا دا محدودیتونه پرې لګول کېږي، نو پایلې به یې څه وي؟
یو مسله غواړم یادونه وکړم، هغه دا ده چې ما مخکې یادونه وکړه چې دا د قبیلوي کلتور کې ریښه لري. ما نه دي ویلي چې افغاني کلتور، یعنی اوسنۍ او رښتینی او متمدنه او دینی افغاني کلتور چې دی، هغه کې دا مسایل باندې ټینګار ناسم کار دی. یوازې کله چې یو پلار هم راولاړېږي په ماشومانو یا په خپل اولادونو باندې یا په ځوانانو باندې داسې شیان ورته پیت شي، هغه اوسنۍ ټولنې دود نه وي، دستور نه وي، ارزښت نه وي، فقط پخواني او قبیلوي فکر ولري، بیا هغوی په خپلو ځوانانو باندې کوي. خوشبختانه باید ووایم چې اوس د افغانانو اوسنی کلتور دا قبیلوي نه دی. یوازې لږ شمېر خلک په افغانستان کې دي چې هغو په غواړي قبیلوي کلتور ته لمن ووهي او قبیلوي کلتور ته عملي جامه ور واغوندي. دا د خوشبختۍ خبره ده چې موږ یو قبیلوي کلتور څخه د تلو په حالت کې یو. ستاسو د ځواب په ارتباط باید ووایم، که چیرې حکومت د خلکو په شخصي ژوند کې یا د خلکو په شخصي حریم باندې تجاوز ته د پای ټکی کېږدي او خپل ټول ځواکونه او مکمل وزارت او حتی وزارتونه دې ته ځانګړي کړي چې په کوچنیو مسایلو باندې بوخت سي، زما په نظر هغه واټن چې اوس د خلکو او د حکومت ترمنځ موجود دی دا به څو چنده زیات سي، چې دا بیا د نظام پاشل کېدو ته لاره هواروي. یو ځل بیا موږ له داسې حالت سره مخ کېږو چې نوی نظام به وي او خلک بیا در په در او خاک په سره وي، لکه څرنګه چې اوس دي تر دې هم ډېر خراب. زه فکر کوم بله پایله پیدا وي د دې کار چې ځوانان به پرې پوه شي چې موږ په دې ټولنه کې نه در کېږو، زموږ در ته در نه ویل کېږي، زموږ ضرورت ته ضرورت نه ویل کېږي، زموږ فرمایشونو ته فرمایش نه ویل کېږي، او زموږ کړنې کفري ګڼل کېږي، ناسمې ګڼل کېږي. یعنی دوی وایي خی موږ بد خلک یو، ترحال کې چې دوی پوهېږي چې بد خلک نه یو. دلته به چې د ځوانانو تېښته به ډېره زیاته سي چې بیا به یې نه دوی کنټرولولی سي، نه به یې کورنۍ کنټرولولی سي، نه به یې دنیا کنټرولولی سي، یعنی د مهاجرت یو کړکیچ او بحران به رامنځته سي. زه فکر کوم په افغاني ټولنه کې به په دې سره بېګانتوب ډېر زیات سي، وخت چې ډېر هغه څه چې مطلق اکثریت ځوانان یې کوي او دا بد ګڼل کېږي، ځوانان په یو ډول داسې احساس کوي چې موږ په یو پردي ټولنه کې ژوند کوو. یعنی هغه څه چې موږ په هغه اساس ژوند کوو دا ټول بد ګڼل کېږي، دا ټول نسی کېږي، دا ټول له امله موږ جزای کېږو، موږ ته توهین کېږي، موږ ته سپکاوی کېږي. ځوانان فکر کوي چې ولا زه باید ځان ته یوه بله ټولنه پیدا کړم، او داسې احساس کوي چې په پردي ټولنه کې دی. او تاسو پوهېږئ چې کله ځوانانو د بېګانتوب احساس وکړ د علمي پلوه،
دوی له ډول ډول رواني تکلیفونو سره مخ کیږي چې د دوی آزار او د دوی مسؤلیت دی بیا د اوسنی حاکم کړي په غاړه باندې وي. بل تر ټولو خطرناکه او بده پایله چې دا شیان لرلی شي هغه دا دی چې افغانستان له پرمختګ څخه منع کوي، په دې معنی چې اجازه نه ورکوي حکومتي چارواکي، حکومتي پولیس او وزارتونه په هغه څه باندې پوه شي چې هغه اساسي دي او هغه د هېواد د خلکو د پرمختګ لامل ګرځي. او غټ 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 بل تاوان یې دا دی چې همې اوس احساسولی سو او همې په راتلونکي کې هغه دا ده چې دغه ډول مسایل د رسنیو او د نړۍ لپاره په ګرمو موضوعاتو باندې بدلیږي چې نړۍ بیا نو په حکومت باور نه شي کولی. هغه وایي چې پخوانی حکومت په فساد کې اول سو، فساد یې کوو، اوسنی حکومت په دې ساده توب کې اول سو، په داسې کوچنی کوچنی مسایلو کې لګیا دی. د دې هېواد ته که پیسې هم ورکړو په دې لګوي چې عسکر ته ووایي چې دا پیسې په دې ولګوي، چله ګیرې مکه غټې کوي دا پیسې په دې باندې ولګوي، چله امامونه بند کوي د ښځنه دا پیسې په دې باندې ولګوي، چې دغه د مساج د کوي چې ورته وایي دغه بند کوي دا پیسې په دې باندې ولګوي، چې خدي داسې سي خدي موټر کې کېننې. یعنی دنیا بیا وایي چې دوی ته که موږ پیسې هم ورکړو په ډېرو نااړینو مسایلو باندې دوی پیسې لګوي، په هغه څه یې لګوي چې دوی غواړي. له همدې امله زما یوه ډېره مهمه مشوره هغه دا دی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت او په مجموع کې حکومت یو لیست د لومړیتوبونو جوړ کړي چې کوم مسایل ډیر خطرناک دي، ډیر خطرناک او ډیر مضر دي. دا بیا د جاهد علما له نظر تیر کی. جاهد علما په دې معنی چې هغه په رښتینې معنا جاهد وي چې دا اوږد بحث دی. دومه مسله دا دی چې حکومت د عادي علماو ته دا حق نه ورکوي چې لومړیتوبونه مشخص کړي په خلکو باندې تحمیل کړي. بله مسله چې زه غواړم حکومت په دې ارتباط ورکړم هغه دا ده چې حکومتیان طالبان دوی باید خپل معلومات اپډیټ کړي، خپل ذهنونه باید اپډیټ کړي. خلک د 15 کال شل کال مخکې خلک نه دي او نه د شل کال 15 کال مخکې د کومو معلوماتو لرونکي دي. نو دوی ستنې خبرې باید وکړي، داسې نه چې مشران یې وایي چې موږ یوازې مشورې کوو لکه څرنګه چې مخکې زموږ عربي صاحب ورته وویل. دوی وایي چې موږ صرف خلکو ته توصیه کوو، بیا عسکر چې په ډېره جذبه باندې دي او ډېر متشدد دي، هغه بیا د دوی دغه توصیې په داسې یو ډول عملي کوي چې هغه بیخي مطلق توهین وي.
مننه عادل صاحب. اریوبي صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه او عادل صاحب هم وویل چې که دغه سې څه روان وي کېدای شي ځوانان هڅه وکړي چې وطن پرېږدي یوه بله خوا لاړ شي، هلته چې له هغوی نه دغه وړې وړې ازادۍ نه اخیستل کېږي. تاسو خپله چې له ځوانانو سره ګورئ، ملګري دوستان ټولګیوال مو دي، د دغه وضعیت په اړه د هغوی تاثر څه دی، څه وایي کله چې له دغسې مسایلو سره مخ شوي دي؟
واقعاً دلته ځوانان چې دغه مسایلو سره مخ شوي دي هغوی ټول په دې اند دي چې خپل وطن پرېږدي تر څو نورو هېوادونو ته لاړ شي، ځکه چې دغه جزئي مسایل دوی اصلي ازادي اخیستلو په معنا ده. شخصاً ما چې ډېر ځوانان زما هم تیمپیان چې موجود دي هغه تقریبا یو تاریخ حصہ د غاړي چې کله چې د اتو ورځې تقریبا تیرې شنبې په ورځې چې کوم د نفر راغلی او دغه توصیه دغه خبرې چې وکړل د هغې ورځې را په دې هغه تاریخ حصہ امتیمتیان چې دې ته اماده دي تر څو هر ډول شرایط قوي او که نه وي خپل هېواد پرېږدي او د تحصیل نیمګړی همداسې پاتې شي. زما په اند دوی اوس په دې ټولنه افغاني ټولنه کې چې ستا په زړونو کې ځای نه لري همدې جزئي مسایلو باندې غواړي چې خلکو زړونو کې ځای پیدا کړي. دا د زړونو کې د ځای پیدا کولو یو لاره نه ده، بلکې دا خلک نور هم نفرت او کرکه ورڅخه کوي. شخصا ځوانان ځکه چې ځوانان شل کاله چې دي هغوی ازادي لیدلې ده، هر څه چې موجود و که موږ او تاسې فکر وکړو تاسو ته شخصا ډېره معلومه وه چې افغانستان کې په دې شلو کالونو کې ډېره ازادي موجوده وه نسبت ګاونډیو همسایو هېوادونو ته. که چېرې اوس ته په یوې میاشتې دوه میاشتو کې له ځوانانو څخه دغه ازادي اخلي، ځوانان په قید کې راولي، واقعاً دغه لدوانانو سره جفا ده، دا د ځوان ولس سره جفا ده، ځکه مونږ تاسې په افغاني ټولنه کې تقریبا 50% څخه زیات ځوانان کوي. دغه ځوانان چې مونږ تاسې له لاسه ورکړو نو مونږ دوی به بیا له سختې بشري قوې له نشتون سره مخامخ کېږي، نو باید دوی دغه جزئي مسایل له منځه یوسي او دوی ته زیاته توجه ونه کړي. ترمن وا خبره دا تاییدوم چې دوی باید علما را ټول کړي تر څو هغه د مهم اولیت لري هغو شیان لیست برابر کړي. که چېرې دوی دا کار وکړي هغه اولي شیانو ته اولیت ورکړي، نو زه فکر کوم چې ځوانان به هم له ازادۍ څخه نه محروم کېږي او خلکو ته به دا یو هغه فایده احساس به ورته پیدا شي چې مونږ ته د ازادۍ حق نه اخیستل کېږي. خو زما په اند ځوانان شخصا اوس دلته چې د نجونو برخه چې ده هغه له دې هغه څخه ډېره متاثره شوې ده، کوم حالات یې اوس دوی روان کړی ده، ځکه چې په څو اونۍ مخکې دوی یو اخطار ورکړلو چې تاسې باید نجونې پوهنتون ته ځي او جدې ته ځي تاسې باید خپل یو نفر ځان سره ولرئ، یو ورور وي، پلار وي، وریره وي، تر څو هغه له ځان سره لاړ شي. ما یو داسې صحنه ولیدله چې څو اونۍ وړاندې چې کله بیا یو ځای ته تللو یوې راډیو ته، هلته بیا یو خبریال ورته وایي چې زه خو ورور نه لرم، زما ورور وظیفه لري، نو زه څه وکړم چې ما سره ورور لاړ شي وظیفې ته هره ورځ، هغه خو هم وظیفه لري. بیا دغه حکومتي چارواکی ورته وایي چې ته باید ځان ته نفر پیدا کړې، که دغه کار دې ونه کړل نو وظیفه له لاسه ورکوې. نو زما په اند دا خو ډېر غلط کار ده چې یو څوک د خپل هغه دپاره یوې ناشونې غوښتنې دپاره چې دغه ناممکنه وي خپله وظیفه له لاسه ورکوي، خو باید دغه کارونه ونه کړي ځکه چې دا دومره اولیت نه لري.
مننه اندر صاحب، لکه څنګه چې اریوبي صاحب او عادل صاحب یادونه وکړه چې محدودیتونه لګول هغه هم په ډیرو جزئي مسایلو کې دې ښې پایلې ونه لري، کله چې پایلې ښې نه دي نو ولې بیا هم ټینګار دومره ډیر پرې کېږي؟
نو طبیعي خبره ده اوس سړی به د طالبانو کومې چارې ته ووایي چې کومه چاره ښه نه ده. دوی په د ژوند په یوه د سیستم او د ژوند په یوه برخه کې هم لومړیتوبونه نه دي پېژندلي. د ځوانانو په تربیه کې یا د ځوانانو په د رویه یا د بد رویه او د بد سلوک په بدلون کې لاره همدغه نه ده. دین په انسان په دې باندې نه مامور کوي چې ته د یو چا د اخلاقو د سمولو لپاره په هغه پسې کونج په کونج وګرځه او د هغه هره بدي را پیدا کړه. قرآن کریم صریح آیات، بسم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، آیات کریمه وګ دې زی آواز دغه ولا تجسسو لفظ را اخلم، ولا تجسسو الله تعالی وایي ستاس په یو چاپس تجسس مکوي، یعنی په هغه پسې به دومره ګرځې نه سي ته ودر د هغه ګناه را پیدا کړي. ګناه سه الله تعالی د الله تعالی په وړاندې باندې سرغړونه هغه الله تعالی ورسره پوهسه او د هغه عفو ورسره پوهسه او بښنه ورسره پوهسه. ته به د خلکو په وړاندې باندې د هغه پرده نه لرې کوي، د هغه پرده به نه ځینې اخلي.
نو
اورم زما غږ
او مهرباني وکړئ اوس موږ راغی، مهرباني.
زه نه پیګم سیمه خبره تر کومه ځایه پورې واورېدل شو.
ما ویل چې خبره مو تر دې ځایه وکړله چې تجسس م کوي په یو چاپس.
ما 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 ویل کنه چې د طالبان په یو چاره کې هم لومړیتوب نه پیژني. د ځوانانو په اړه باندې، د هغوی د تربیې په اړه باندې، حتی د مطلق د ټولنې په اړه باندې الله جل جلاله شنو وایي ستاسو په چاپ سره تجسس نه کوي. که د یو د الله تعالی نه فرمانی یا یو ګناه کوي هغه د الله تعالی په وړاندې باندې کوي، د هغه د عفو او د بخښنې او د نه بخښنې هغه پرېکړه وروستۍ پرېکړه الله تعالی سره ده. ته یوازې من حیث که امر بالمعروف یې او که هر څوک، ته یوازې په دې باندې معمول یې چې هغه ته نیکه لار ور وښیې، ورته ووایه چې دا کار مه کوه. البته تجسس بیخي نه شي پسې کولی چې په هغه پسې ګرځې او په هغه پسې د څراغ اخیستی او شاوخوا پسې ګرځې چې ته ودرده چېرته ګناه کوي.
دا نسل دا حتی دا دغه دی دا مطلق ناروا دی. قرآن کریم دی همدغه صریح نهی په اړه باندې چې تاسو تجسس مه کوئ په دې اړه باندې. دا د ټولنې نه داسې ټولنه ښې خواته پیایي بلکې دا دا هغه کار دی چې ټولنه په بده باندې اړوي. تاسې په یو چا پسې همیشه ګرځې، تاسې په یو چا باندې همیشه ټینګار کوي د یو کار سیدا به نه کوي دا به نه کوي، هغه په لوی لاس باندې دې ته وادار کوي چې هغه کار وکړي. په عربي کې یو متل دی، الناس حریص فی ما منع، خلق دې هغه څه په اړه باندې ډېر حریص دي چې ځینې منع کوي. نو تاسې د ډېرو وړو مسایلو په وړاندې باندې دومره جدیت وکړئ، د ځوانانو یا د دغې ټولنې په لوی لاس باندې هغه کارو ته ورپام کوي. نو طالبان باید په هر څه کې لومړیتوبونه مراد کړي، د ځوانانو په تربیه کې، د ځوانانو په اخلاقو کې، د ځوانانو په سمون او رغون کې. دا مسله ډېره مهمه ده ځکه چې ځوانان د هرې ټولنې هغه د ملا تیر دی. نو که هغه خدای مه کړه موږ له یو داسې حالت سره مخامخ کو، یعنی له یو داسې ژوند سره مخامخ کو، له داسې تنګي سره مخامخ کو، د هغې د شخصي حریم کې دومره ورننوځو چې هغه مجبور سي خپل کور پرېږدي، لکه مخکې ورور چې وویل چې هغه یا خپل کور پرېږدي یا خپل کلی پرېږدي یا خپله سیمه پرېږدي او بل ځای ته ولاړ سي یا خپل هېواد پرېږدي. دا نو ستره ستونزه ده او نه جبرانېدونکې ستونزه ده.
مننه عادل صاحب. مسائل مخکې یادونه وشوه چې دا لومړیتوب نه دی چې د چا په شخصي ژوند کې د مداخله وشي، چې دا لومړیتوب نه دی. نو لومړیتوب څه دی؟ کومو مسایلو ته باید پام وشي چې ځوانان په خپل وطن کې پاتې شي، زده کړې وکړي او کار وکړي؟
بله بله بله، زه فکر کوم په اوسني حالت کې لومړیتوب دا دی چې حکومت ورباندې کار وکړي چې ځوانان سخت ناهیلي شوي دي، یو انقلاب ورباندې تیر شوی دی، دوی ته هیله ورکول یو له لومړیتوبونو څخه دی. که لومړیتوب نه وي، اول لومړیتوب نه وي، اساسي لومړیتوب دا دی چې خلک د بل هر وخت په نسبت په تېرو شلو کلونو کې ډېر وږي دي، خلک ډوډۍ نه لري. د خلکو ته د ډوډۍ په، ځوانانو ته، ټولو ته د ډوډۍ په پیدا کولو باندې باید فوکس وسي. درېیم لومړیتوب چې زما په نظر ډېر مهم دی، هغه د زده کړو ته دی، چې په زده کړو، په تحصیل، په تعلیم باندې باید تمرکز او فوکس وسي. څلورم څه چې زه غواړم چې باید لومړیتوب وي، هغه کار دی، دنده دی، وظیفه دی. ډېری خلک بیکاره دي چې له بیکاري نه بلا نور مصیبتونه، تکلیفونه پیدا کېږي، ټولنیزې ناخوالې پیدا کېږي. حکومت ته بل مهم لومړیتوب زه فکر کوم هغه دا دی چې له نړۍ سره په ګټور تعامل باندې فکر وکړي، د خلکو ترمنځ مینې، محبت، د فضا، د خلکو د دولت ترمنځ رامنځته کړي، خلکو ته رښتینی تربیه ورکړي، خلکو ته د نفس د تزکیې په اړه رښتینی له مینې ډک درسونه ورکړي. قوانین باید مشخص سي او د قوانینو په تطبیق باندې باید ډېر فکر او ډېر غور وسي. او د حکومت یا د امارت او د خلکو ترمنځ د واټن پر کمولو باندې په اوسنۍ حالت کې باید فکر وسي. اقتصادي پیاوړتیا، علمي پیاوړتیا، د ټولنیزې بیداری په طرف باندې هڅې، او همدارنګه هغه څه چې افغانستان د یو افغان ځوان له یو امریکایي، له یو جرمني، له یو پاکستاني ځوان سره سیال کوي، په دغو مسایلو باندې زه فکر کوم چې باید تاکید وسي. او یو غټ لیست نور لومړیتوبونه چې د ګډې مشورې په نتیجه کې موږ دغه د لومړیتوبونو لیست چمتو کولی شو، چې دا یو څو نمونې بېلګې وي چې ما راوړل، چې دې ته غټې غټو مشورو ته ضرورت دی چې د حکومت لخوا نه یو د لومړیتوبونو لیست باید چمتو شي. اول لومړیتوب، دوهم لومړیتوب، لسم لومړیتوب، دا چه دی؟ زه فکر کوم په دا چې ولې طالبان یا حکومتیان دا کارونه کوي، یو علت دا دی چې متاسفانه باید ووایم چې د اهلیت نشتوالی دی. عادي سربازان د طالبانو
دوی بی زغم دی، دوی ته د زغم درسونه نه دی ورکول سوي. دوی ته یوازې څو شان ښودل سوي دي چې دا د هغه مسایل ته اشاره نه کوم، خو د زغم درسونه نه دی ورکول سوي. د نرمۍ، د یو بل د منلو، د حکمت له لارې د خلکو د بدلون درسونه نه دی ورکول سوي. هغوی خپله مشرانو دوی په لومړیتوبونه نه دي پرې کړي چې ځوانانو، سربازانو، تاسو جذباتي خلک یا لکه څرنګه چې د نورو حکومتونو ځوانان جذباتي وي، په دغه شو باندې ډېر ټینګار مه کوئ، په دغه څه باندې ډېر ټینګار وکړه. د مهمو کارونو نشتوالی دی چې که چېرې دوی دغه لومړیتوبونه درلودلی، په دغو شیانو باندې وخت نه ضایع کوو. او زه فکر کوم دوی د دغه کار له خطرناکو پایلو نه نه دي خبر، دوی غافل ګیره دي. لکه څرنګه چې پخوانی حکومت غافل و چې دغه فساد به دوی نظام سقوط کړي، پخوانی نظام هم فساد سقوط که، او اوسنی نظام هم ځینې هغه کارونه چې هغه هم متاسفانه چې دوی نه کوي چې باید وي کوي، او ځینې هغه کارونه چې دوی کوي باید وي نه کوي، دغه شیانو له امله به ده زه فکر کوم سقوط کېږي. دوی باید د حکمت نه په دې شیانو کې کار واخلي، دوی باید له پوهې نه کار واخلي، دوی باید د زغم نه کار واخلي، او دوی باید د ولس سره د پراخو مشورو یو شبکه باید رامنځته کړي، زه فکر کوم.
مننه اریوبی صاحب، د یو ځوان په توګه ستاسې غوښتنه څه ده کله چې دغسې مسایل رامنځته کېږي له حکومت څخه تاسې څه غواړئ چې څه باید وکړي؟
زما شخصا زما په نظر زما له حکومت څخه غوښتنه دغه ده چې لوی حکومت څخه چې دوی باید اوسنۍ کومه پروسه روانه کړې له دې څخه باید لاس واخلي. دوی باید ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی باید دغه ځوانان د بشري نیرو په توګه دلته په کار باندې وګماري. که چېرې دوی ځوانان ته د کار زمینه برابره کړي، برابره کړله، نو ځوانان بیا مجبورېږي چې دوی فکر نسبتا یو څه ومني. خو که چېرې دوی ته د کار زمینه نه برابروي او دوی باندې په زور او جبر سره دغه کارونه عملي کوي، نو د عادل صاحب خبره دوی د دې ناوړه پایلو څخه خبره نه دي. او ځوانان هغه څوک دي چې دولتونه امپراتورۍ خرڅ له منځه وړلی شي، او خو که چېرې دوی دغه کار وکړي، نو زه په ډاډ سره درته ویلی شم لکه څنګه چې تېر نظام له منځه لاړلو، همدغه نظام به هم د تېر نظامونو په څېر له منځه ځي. شخصا یو حکومت نه ده چې خلکو په شخصي ژوند کې مداخله کوي. ځینې داسې موارد ما تر سترګو شوي دي چې مثلا په مکتبونو کې استادان هم دغه کارونه کوي، د خلکو په ژوند کې مداخله کوي. هغه تقریبا اته کاله وړاندې یو داسې صحنې سره مخامخ شولو چې یو استاد هلک ته وویل چې تا ولې ویښتان زیات ښودلي دي. نو هلک یې تقریبا چې مکتب رخصت شلو یو ساعت وروسته چې خبر شولو هلک ځان وژلی و. یا استاد دې کورنۍ ته هېڅ جواب نه درلودل چې کاش ما دغه خبره نه وای چې هلک ته کړي. نو نه یوازې په حکومت دغه کارونه کوي، بلکې په مکتبونو کې شخصا په لرې اطرافو سیمو کې استادان هم اوس په یوویشتمې صدۍ پیړۍ کې هم دوی داسې کارونه کوي چې هلکانو ته وایي چې تا لباس دغسې ده، ستا ویښتان دغسې دي، تا ږیره داسې ده. او باید حکومت او استادان هر څوک چې دي د خلکو په شخصي ژوند کې باید مداخله ونه کړي. خو حکومت ته بیا هم دغه یوه غوښتنه ده د یو ځوان په صفت چې راځئ مونږ او تاسې د خپل هېواد د آبادۍ لپاره کار وکړو، نه د ږیرو پرېښودلو لپاره، نه د سر د ویښتانو د کمولو لپاره، نه د موسیقي د اورېدلو لپاره، نه په یو ځای کې د خلکو سره ودرېدلو لپاره. مثلا یو څوک به یو چا ته اړتیا لري چې خپل مشکل حل کړي، نو دوی ورته وایي چې تاسې دغه ځای کې مدرېږئ. خو اصلا ادب به یو وي، خو دوی فکر چې دا داسې لنډ فکر لري، باید دوی د پراخه فکر ولري. چې عادل صاحب خبره دوی ځان نه لري، خو زما په اند چې دوی ځان نه لري باید داسې کسانو ته اول هېڅکله وظیفه ورنه کړلی شي، همدغه وظیفه چې دوی پر مخ وړي. ځکه که چېرې دوی ځان نه لري، نو نورو ته به څه ځان ور وښایي، نورو ته به څه توصیه وکړي. که چېرې دوی ځان لرلی، اخلاق لرلی، اخر او یی کولای شلی، نور خلکو ته به هم د ښه اخلاقو له طریقه لارښوونه به یې کړې وه. خو دوی باید له خلکو سره ښه چلند وکړي، د خلکو زړونه ځان ته لاسته راوړي. ځکه تا تقریبا د پنځم میاشتې څخه کم پنځم میاشتې یو دوه ورځې کم پنځم میاشتې پوره کېږي. په دې کې داسې صحنو سره مخامخ شولو په کابل کې شخصا چې ها هېڅ ته لیدلو نه دي، هېڅ ته ویلو نه دي، ځکه چې د دوی د حکومت له طریقه داسې کارونه کېږي. دوی اوسه پورې د حکومت د اصولو باندې هم نه پوهېږي چې ځینې داسې کړنې ترسره کوي چې هغه هېڅ دپاره د حکومت د اصول نه ایجابوي.
مننه. د خبرونې په وروستیو شیبو کې به په دې بحث وکړو چې د حل لاره څه ده. اندړ صاحب، له تاسې هم دا پوښتنه کوو چې څه کول پکار دي چې زموږ دغه بحث نور له جامو او له شخصي سلیقې او سټایل څخه نور راووځي، دا د یو چا شخصي حق وبولو چې څه ډول جامې اغوندي، څه ډول بوټان اغوندي، څه ډول ویښتان پرېږدي، څه ډول خپل ظاهر جوړوي. یعنی څنګه کېدای شي چې دا زموږ خبرې له دې راووځي، او یوازې په هغه صورت کې کېدای شي د یو چا خبره یا کړنه نقد شي یا بحث پې وشي چې هغه کله ټولنې ته ضرر رسوي یا ګټه رسوي؟
خپل داخلي انسجام ته اړتیا ده چې هغوی خپله منسجم سي او له طالبانو نه دا وغواړي چې هغه مسایل چې هغه د یو چا په ځوانانو په شخصیت پورې مربوط دي، نو لطفا هغوی دې په دې باندې ډېر ټینګار نه کوي. داسې ټینګار چې هغه د ځوانانو د خدای مکړه د یا د پانتون د پرېښودلو یا د مکتب د پرېښودلو یا د کلي د پرېښودلو سبب سي یا د هېواد د پرېښودلو سبب سي. یو خو د ځوانانو هغه داخلي انسجام ته ډېره اړتیا ده چې دا ځوانان په فردي لحاظ باندې شاید دا خبره دومره تاثیر ونه لري لکه په اجتماعي لحاظ باندې. بلې خوا ته د طالبانو مشرانو ته پکار ده چې کشران خپلو کشرانو ته ووایي چې په هغو مسایلو باندې چې هغه لومړیتوبونه نه دي، په هغو مسایلو باندې داسې تمرکز کول چې هغه ځوانان دي دې په ځای چې ته یې د رغونه او سمون خوا ته بوځې، بلکې ته یې دغه کوې، یعنی ته هغه زړماتې کوې په هر دغه کیسې وي، که هغه په تعلیمي بخش کې او که په غیر تعلیمي بخش کې، یعنی په هر بخش کې هغه زړماتې کېږي، هغه له خپل کار پرېږدي. نو د طالبانو مشرانو ته دا پکار دی چې هغه په دې اړه باندې ډېر واضح څرګندونې ولري او په دې اړه باندې ډېر واضح ووایي چې ځوانان چې د هرې ټولنې د ملا تیر جوړوي باید زړماتې نه سي په ډېرو وړو مسایلو باندې. بلې خوا ته د ځوانانو هغه لومړیتوبونه سي، مخکې عادل صاحب هم ورته اشاره وکړه، هغه لومړیتوبونه سي په نظر کې ونیسي، نو دغه وړې واړه مسایل ځینې لرې کېږي. بله خبره دا ده چې طالبان باید ځوانانو ته په دغه نظام کې دغه نظام دا د طالبانو او باوجود چې طالبانو تر اوسه پورې نظام نه دی، نظام نه ورته وایم، طالبان دغه له دوی له طالبانو سره د کار د هر څه روانه کیسه سي جوړه کړې ده، یعنی دغه ځوانانو ته د مالکیت احساس ورکړي چې هغوی ورته د افغانستان آینده است. په دې ډول باندې ځوانان هر ځای تهدید کیږي او هر ځای په ډېرو وړو مسایلو باندې هغه له دغو شخصي مسایلو کې تدخل کیږي. دا نهایت ځورونکي ده، او دغه ځوانان د خپل وطن، د خپل کلي، د خپل پوهنتون، یعنی په افغانستان کې په ژوند باندې بې باوره کیږي او دلته د هېواد هغه د نه مالکیت احساس کوي، او دا لوی ستونزه.
یوه خبره اندر صاحب چې د امر بالمعروف ادارې ویلي چې دوی غواړي خپل چک پوینټونه ډیر کړي د دې لپاره چې خلکو ته توصیه وکړي، تاسو مخکې ویل چې دا باید نه وي، نو په دغه صورت کې څه کول پکار وي؟
زه بخښنه غواړم، اصلا د چک پوینټونو ډیرېدل او چک پوینټ باندې توصیه نه کیږي. معمولا تاسو چاته د یو نیک کار دعوت ورکوي، ګوره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا خپل اصالب او لارې طریقې لري. چک پوینټ باندې ستاسو یو موټر درېږي، معمولا چک پوینټ خو موټر درېږي، ځکه عام خلک ته خو ته چک پوینټ نه اچي. په موټر کې کدی یو سړی ګیره کمه وي او ته د ټولو خلکو له مخه ورته وایي چې دا ګیره دې ښه ښکاریږي او بد ښکاریږي، هغه دغه اسلوب دې صحیح نه وي. دعوت یا ښې لارې ته بلنه هغه د چک پوینټ باندې نه کیږي، او نه چک پوینټ کومه طریقه ده. د ټولنې اصلاح او د اصلاح لارې چارې او د اصلاح ځایونه معلوم دي. مساجد شته دی، پوهنتونونه شته دی، تعلیمي مراکز شته دی. ته هلته باید د دعوت له ټولو هغو طریقو نه کار واخلې لکه طریقې نه چې په اسلام کې، یعنی په کوم څه صدر اسلام یا د اسلام لومړی پیر یا صحابه کرام او نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د ټولنې د رغونو د اصلاح لپاره کارول.
نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لخپل صحابه کرام سره لا یعنی له اسلامي امت سره لخپل ورڅر مټولنی سره ابدان دغه سیدی تاریخ والی د تشدد لار نه دا ورکړي. د نبی کریم د ډېر اوږد بحث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو څوک اسلام ته څنګه را دعوت کړي دي، یو نیک کار ته څنګه را دعوت کړي دي، څنګه په اخلاقو را دعوت کړي دي، او حتی ایمان ته هغه اساسي مسله د څومره په اخلاقو را دعوت کړي دي. ایمان ډېره اگر انسان په انساني ژوند کې تر ټولو اساسي مسله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې لپاره بیست سوی دی، هغه ته یې خلک څومره په نرمۍ باندې را دعوت کړي دي. دا د چیک پوینټونو مسله نه ده، او نه دا په چیک پوینټونو باندې کیږي، او نه ته د عامو خلکو تر مخ د یو ځوان اصلاح کول دا 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 اساسي مسله نه ده، او دا اساسي لار نه ده، او نه چیک پوینټ د دغو مسایلو د حل لاره.
من عادل صاحب اندر صاحب ویل چھ چیک پوائنٹ او یا غصہ چھ دا اوس طالبان کئی دا دا حل لار نہ دا پدی ڈول سر زوانان نہ اصلاح کی گی خو اساس نظر سن چھ دا سنس کی دل چھ بید وشی بدیل لاری چھ دی
بلے لمری خبر چیزی غوانا موی کم ساتو لزواب سوال پرت اگر دا دی چھ مونږ کوم نظریات ورکو یا کومې مشورې ورکو دا د ښه نیت له مخې دي. دا په دې خاطر نه دي چې خدای مکړه مونږ یا په اپوزیشن کې یا د حکومت ډېر شوقیان یو، نه مو پخوانی حکومت کې کار کړی نه په اوس کې کوو، همېشه مل نور لار خدمتونه کړي. لومړۍ مسله چې د دې ستونزې مخې نیول کېدلی چې فکر کومه هغه دا دی چې لکه مخکې چې ما وویل او اندر صاحب وویل نورو دوستانو چې لومړیتوبونه نشته یې وخت چې نه وي ولو بلکه د دې ستونزې مخه تاسو ونیسئ، که څومره موږ وغږیږو که څومره دوی کوشش وکړي، ځکه لومړیتوب نشته یې، نقشه نشته چې خلک دوی باید په څه ډول کار وکړي. دومه مسله چې زه غواړم هغه تاسو ته ووایم ملګرو دوستانو، ډېره به ترخه وي دا خبره، فکر کوم نتیجه یې ډېره خوږه ده. هغه دا ده چې د علماو د تصفی کمیسون باید جوړ سي، یعنی عالم او نه عالم باید سره جدا سي، او په همدې برخه کې غواړم دا ووایم چې هغه کسان باید مشخص سي چې د دې صلاحیت لري چې اوامر صادر کړي، او هغه کسان چې د دې وړ نه دي چې اوامر صادر کړي د امر بالمعروف په چوکاټ کې، هغه باید سلبي صلاحیت سي، د هغو نه باید صلاحیت واخیستل سي. بیا وایم چې د علماو د تصفی کمیشن دومره ضرور دی چې حد پې تمام دی. بل څه چې د دې شو مخه نیول کېدلی سي او رښتینې لارو ته زمینه سازي کېدلی سي، هغه دا دی چې دوی باید په دې پوه سي چې د زور له لارې حکومت نه شي کېدلی، په زور کلی نه ړنګېږي، او ځوانان باید اوښدی نه کړي. زه فکر کوم که چیرې دوی د اسلامي اصولو سره سم حکومتولي وکړي او د متمدنو دیموکراتیکو اصولو په چوکاټ کې حکومت وکړي، تر څنګه خپل حل کیږي. سربازان یا هغه عادي طالبان چې ټول مرې جنگ کړی دی، هغو ډېر ملامت نه دي، ځکه هغوی څوک چې په کوم ډول محیط کې را لوی سي وی هماغه ډول چلند بیا چې کله خاتم راته هغه ډول چلند کوي. دوی حق پیدا داسي د دغو سربازانو حق دا دی چې دوی ته باید زغم درسنه ورکول سي، دوی ته باید صبر درسنه ورکول سي، دوی ته باید دا وښودل سي چې اوس د تشدد وخت ختم دی، اوس د زغم فصل پرانستل سو. او که تاسو د ځوانانو غرور ماتوي د دې پایلې ډېرې خطرناکې دغه ډول چې دوستو ته اشاره وکړه چې هاته تر وژنې پورې باید رسیدلی سي. بل څه چې ډېر کومک کولی سي د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره، هغه دا ده چې غیر طالب خلک باید د طالب صفونو ته داخل سي، په دې معنا چې که یو لک سرتیری یا عسکر یا پولیس طالبان وي، باید حد اقل یو لک یا 50,000 غیر طالبان ورسره یوځای سي. دا به د دې لامل سي چې که هر چیک پوینټ کې متشدد طالب ولاړ یا والته یو غیر طالب مرسره وي، او طالب یا متشدد طالب کار کوي، تبن غیر طالب چې هغه لږ نرم سړی دی، د ټولنې د منځ سړی دی، په ټولنې کې را لوی سوی دی، هغه یې مخه نیسي. البته زما هدف دا نه دی چې هر طالب متشدد دی، په مجموع کې اکثریت خلک چې جنګونه کړي دي، که هغه د هر حکومت خلک دي، که هغه د پخواني حکومت خلک وو، که هغه د طالب په ډله کې دي، که هغه په امریکایي فوج کې دي،
دا د علمي نظر د شدی متشدد دي، دوی تشدد کوي، دوی سختی کوي، حتی له خپل مېرمنو سره بیا دوی د نورو په نسبت ډېره سختي کوي. خلکو ته باید د مالکیت احساس ورکول شي. واقعا چې چک پاینټ یو ډېره مضره لاره ده. چک پاینټ د خلکو د توهین لامل ګرځي. چک پاینټ یو ډېره هزینه لري او ګټه نه لري د حکومت او د خلکو ترمنځ، یا د اوسنۍ ادارې او د خلکو ترمنځ یو ډېر پراخه واټن د رامنځته کېدو لامل ګرځي. چې بیا نتیجه دا دی چې زه بیا وایم متاسفانه متاسفانه چې زه د حکومت د ړنګېدو په هېڅ صورت طرفدار نه یم. خدای یو د زنګ خطر دی چې دا په دغو کارونو د حکومت د ړنګېدو نښې دي متاسفانه، لکه چې په مخکني حکومت کې فساد د حکومت د ړنګېدو لامل وګرځېده.
ډېره زیاته مننه عادل صاحب. درنو اوریدونکو، د خپرونې د پای شېبې دي له خپلو میلمنو ښاغلي مولانا رحمت الله اندړ، ښاغلي خان ولی عادل او ښاغلي سمیع الله سادات اریوبي څخه ډېره زیاته مننه کوم چې په دې بحث کې راسره ګډون وکړ. د ځوانانو په شخصي ژوند کې مو د مداخلې په اړه خبرې وکړې، او د خپرونې میلمنو دا ویل چې په شخصي ژوند کې مداخلې ښې پایلې نه لري. په کار ده چې د ځوانانو د ښې روزنې لپاره په نورو اساسی لارو چارو غور وشي. له تاسې هم ډېره زیاته مننه چې دا خپرونه مو تر دې دمه راسره واورېده. د ازادي راډیو نورې خپرونې درسره واورئ. تر بیا مو په پاکه لاس پرم ښه وخت ولرئ.